د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي بر کوربه يم تخنیکی چاري امیر صافی مختوری. السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د واشنگتن او کابل ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پر شراکت ټینګار کړی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه ملالی بشیر راوړي.
لمړی د خبرونو سرچکې. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیتی مسایلو تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر په پام کې لري، او د امریکا د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې لخوا د هیواد د اوه اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د لګول سوي بندیز مخنیوي تایید کړ. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د شفافو او پر وخت پارلماني انتخاباتو ترسره کولو لپاره د ولسمشر، اجرایي رئیس او نورو افغان سیاسي مشرانو له قوي ارادې څخه هڅېدلې دي. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هیئت د مرستیال د دفتر په یوه اعلامیه کې نن راغلې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې د یوناما رئیس تاداميچي یاماموتو ویلي چې ملګري ملتونه به په خپل وس سره د انتخاباتو او انتخاباتي اصلاحاتو ملاتړ کوي چې د افغانانو په نظر عادلانه وي. تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو په اړه اجرایي غونډه له ولسمشر غني سره د اجرایي رئیس او انتخاباتي کمشنرانو په ګډون وسوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې یوناما له انتخاباتي کمیسنو غوښتي چې له یو بل سره په همکارۍ پریکړه وکړي او بې پلوه او خپلواک عمل وکړي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیتي مسایلو تلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرې ماڼۍ یوایي ول اشرف غنی او ډونالد ترامپ افغانستان او سیمه کې د تروریزم د ګډ ګواښ په وړاندې د مبارزې په اړه له یو بل سره بحث وکړ. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي د دې تلیفوني خبرو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: دای وای د دوړو هیوادونو مشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او سیمې د امنیتی مسایلو، د اقتصادي او پرختیایي چارو، پانګونې او د تروریزم له خطر سره د مبارزې او د هغه د ملاتړ هیوادونو په اړه بحث وکړ. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ ویلي چې ډیر ژر به ولسمشر ترامپ له خپل افغان سیال سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر په پام کې لري. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنیش پرون لازم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات تاسې ورکړل.
په آینده کال کې موږ کوشش کوو چې خپل کمانډوګانې، خپل شپنی عملیات او همدارنګ خپل خاص قطعات او اردوی ملی په دغه سی یو پلان کې د دشمنانو په مقابل کې وجنګیږو چې هم ملکی تلفات رامنځته نه شي او هم د افغانستان د خلکو دښمنان یا صلح ته کار کیږي یا د منځل ارسي.
د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي و چې په 2014 کال کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې 250 ملکي وګړي وژل شوي او 340 ملکیان ټپیان شوي دي. په دې راپور کې چې د رواني اونۍ په اوږدو کې خپور سو راغلي چې په تیر میلادي کال کې څه باندې 12,000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. سپینې ماڼۍ پرون هغه راپور رد کړ چې وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لومړیو تلیفوني خبرو پر مهال د روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو د موافقې په اړه خبر نه درلود. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ترامپ د جنوري د 28 په تلیفوني خبرو کې ودرید او له مرستیالانو یې پوښتنه وکړه چې نیو سټارټ تړون څه شی دی. خو د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو رئیس شان سپایسر وایي ترامپ له دې تړونه خبر و چې د باراک اوباما د ادارې پر مهال درول سوی و، ځکه اوباما په دې اړه له خپلو سلاکارانو سره مشوره کوله. رویټرز راپور ورکړی چې ترامپ د تلیفوني خبرو پر مهال دا تړون رد کړ چې دا د امریکا لپاره یوه ناسمه موافقه ده. پوتین د 50 کلونو لپاره د دې تړون د غځولو وړاندیز کړی و. د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال ترامپ د دې موافقې پر ضد خبرې کړې وې. دغه موافقه د روسیې او امریکا ترمنځ په 2010 کال کې لاسلیک شوې وه. د دې تړون له مخې د دواړو هیوادونو پر اټومي وسلو او تجهیزاتو محدودیت لګیږي چې تر 1550 زیات اټومي سرو کې نسي ځای پر ځای کولای. دا تړون په 2018 کال کې پای ته رسیږي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت اوسنی سلاکار مایکل فلین امریکا ته د مسکو له سفیر سره یوه میاشت مخکې تر دې چې ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي د امریکا لخوا په روسیه د بندیزونو په اړه جلا خبرې کړې وې. د پنجشنبې په ورځ واشنګټن پوسټ او نیویورک ټایمز د نامعلومه اوسنیو او پخوانیو چارواکو له خولې دا خبره لیکلې ده. واشنګټن پوسټ ویلي چې ځینو امریکایي چارواکو ویلي دا تماس احتمالا غیر قانوني دی چې ګواکې روسیې ته یې دا پیغام رساوه چې د اوباما ادارې د دسمبر میاشتې د دغو بندیزونو څخه خلاصون موندلی سي. د ټرمپ سلاکارانو ویلي چې فلین له سرګی کیسلاک سره تر کریسمس یو څو ورځې وروسته خبرې وکړې چې د ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د ټرمپ او روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د تلیفوني خبرو لپاره وخت وټاکي. خو نیویورک ټایمز بیا د اوسني او پخواني چارواکو له خولې لیکلي چې دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه سوي چې د اوباما ادارې په روسیه د په امریکایي انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره د انټرنیټي حملو پر سر بندیزونه ولګول چې دا د لوړې تر مراسمو وروسته تلیفوني خبرو ډېرې مخکې راځي. چارواکو ویلي چې فلین د بندیزونو لیرې کولو په اړه کلکې ژمنې نه دي کړې خو دا تاثر ورکړی چې دا کار به امکان ولري. د امریکا د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې لخوا دې هیواد ته د اوه اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول سوي بندیز مخنیوي تایید کړ. دا پریکړه د امریکا د نوې ادارې د مهاجرت پالیسي ته یو جدي ضربه ګڼل کیږي. د سان فرانسیسکو د استیناف د محکمې درې واړو قاضیانو په دې برخه کې د ابتدایي محکمې له حکم ملاتړ وکړ. اوس دا موضوع سترې محکمې ته راجع سوې ده ځکه ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې تاسو به په محکمه کې وینو. د نوموړي په خبره په دې مسأله کې د امریکا ملي امنیت مطرح دی. د استیناف د محکمې قاضیانو وویل د امریکا حکومت داسې هیڅ سند نه دی وړاندې کړی چې له مخې د اوه اسلامي هیوادونو پر اتباعو امریکا ته په سفر لګول سوی بندیز عملي سي. قاضیانو ویلي کومو ایالتونو چې د ولسمشر ټرمپ له فرمان سره مخالفت ښودلی مذهبي تبعیض پورې اړوند سخت تورونه لګولي دي. د جرمنی صدر اعظم او د دې هیواد د شپاړس ولایتونو والیانو پرون موافقه وکړه چې خپلو هیوادونو ته د رد سوو کډوالو د ستنولو پروسه ګړندۍ کړي. راپورونه وایي هغه رد سوي کډوال به تر ټولو ژر وایستل سي چې جرمني سابقه لري او یا یې د خپل هویت په اړه درواغ ویلي وي. خپلو هیوادونو ته د رد سوو کډوالو د بیرته ستنولو موضوع وروسته له هغه جدي بڼه غوره کړه چې په تیر ډسمبر میاشت کې د برلین په کریسمس مارکیټ کې یو تونسي په ناغوښتونکي چې رد سوی وو د لارۍ په واسطه دولس کسان ووژل. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤولې فریدریکا موغیرینی پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له نوي وزیر سره وکتل. موغیرینی او رئیس تیلرسن په خپل دې لومړنۍ کتنه کې د تروریزم روسیې له ایران سره د اټومي موافقې او د اوکراین پر حالاتو خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤولې دغه راز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړ رتبه امنیتي سلاکار سره هم وکتل. د امریکا د نوې ادارې له لوړ رتبه مقاماتو سره د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤولې د غونډو جزئیات نه دي په ډاګه سوي. د خبرونو سره
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتنې ویب ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان سره د امریکا د ستراتیژیکو همکاریو پر شراکت ټینګار وکړ. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. په افغانستان کې مو د جکپوري امریکایي پوځي چارواکي جنرال جان نیکولسن د دې خبرې پاړه چې افغانستان نورو زرګونو بهرنیو ځواکونو ته اړتیا لري د افغانستان د دفاع وزارت نظر اخیسته.
باید دوی د افغانستان سره داسې همکاري وکړي چې هم افغانستان کې هم په منطقه کې د تروریستانو ځالې خرابې شي.
زموږ خبریال د نورستان افسی کلی ته تللی. هغه کلی ته چې روانه اونۍ واورو لاندې کړ له دې پیښې چې کوم کسان ژوندي پاتې شوي هغوی خپله کیسه کوي.
هغه شپه کور کې نو ما خبر رااله الته داسې حادثات پیښ شوې دي زه په منډه رالمه.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت پر اهمیت ټینګار وکړ. ارګ او سپین مانی په جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو ولسمشرانو د خپل هیوادو ترمنځ د اقتصادي پرمختګ او د امنیت پر اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. په ډیره تفصیل له احمد تکلاور.
ولسمشر ډونالد ترامپ تیر ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت پر اهمیت ټینګار وکړ. سپینې ماڼۍ په دې اړه په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې ښاغلی ترامپ همدارس د ملي وحدت له حکومت څخه د امریکا پر ملاتړ هم ټینګار وکړ. په بیان کې راغلي چې دواړو ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د امنیت، د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ او همدارس د اقتصادي پرمختګ پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې ښاغلی ترامپ له افغان ولسمشر سره خپلو منظمو خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د خبرو په اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکو یو څه زیات تفصیل ورکړی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې غنی او ترامپ د افغانستان او امریکا ترمنځ د اقتصادي او امنیتی همکاریو او د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په اړه بحث وکړ.
د صحبت تلفونیک روانه د کشور در رابطه با مسائل امنیتی افغانستان و منطقه، امور اقتصادی، انکشافی و سرمایه‌گذاری و مبارزه با خطرات تروریسم و کشورهای حامی آن بحث و تبادل نظر کردند.
خاغلی مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل ولسمشر ترامپ د تروریسم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان او متحده ایالاتو د لانجه کېدو سبب وباله.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت که موفقیت افغانستان و تلاش های کشور در راستای مبارزه با تروریسم به صورت عملی و مؤثر دولت و ملت کشور را به حیث شرکای عمده مبدل ساخته.
د مرتضوی په وینا افغان ولسمشر خپل امریکایي سیال ته ډاډ ورکړ چې افغانستان به په نږدې راتلونکو کې د امریکا لپاره په داسې یو همکار او متحد هیواد بدل شي چې پر خپل ځان به بسیا وي. د لومړی ځل دی چې د ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ د کار لپاره د امریکا او افغانستان ولسمشران په خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي. افغان چارواکي وایي دواړو خواوو توافق کړی چې کاري ټیمونه به د دواړو ولسمشرانو د لیدنې پر لارو چارو کار پیل کړي.
د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون ماښام په ټلیفون خبري وکړې او لکه څنګه چې مو د احمد تکل پر راپور کې واوریدل، ډونالد ترامپ او اشرف غنی د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک شراکت پر اهمیت ټینګار وکړ. تر دې ټلیفوني مکالمه مخکې پرون د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په واشنگتن کې د امریکا په سنا مجلس کې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې په زرګونو نورو بهرنیو ځواکونو ترتیا شته. فریبا ظاهر د افغانستان د دفاع وزارت لمرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش سره مرکه کړي او په سر کې د دغه امریکایي جنرال د وړاندیز پښتنه ترې کړي. جنرال رادمنش وویل
دا خو د دوی خبره ده او د دوی تصمیم دوی پورې ارتباط لري، مګر تر هغه ځایه پورې سي افغانستان او د مونږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو سره ارتباط لري. مونږ په کافی اندازه پرسونل او سرباز لرو په افغانستان کې. یوازنی ضرورت د مونږ دا دی چې باید د افغانستان اردو د هوایی په سنفونو کې مثلا بمبارد او شکاری تیاره او همدارنګ د رادار قوا او راکتی جزدامونه هم رامنست شي او هم انکشاف ورکول شي او همدارنګ ازغروال قواوی او د انجینری ټکنالوژي او د استخباراتي ټکنالوژي باید په کافی اندازه تقویت وشي. سیمون وکولای شي خپل مسؤلیت په خطوګه او په انعنوي توګه په افغانستان کې اجرا وکړي. د افغانستان د ملي شتمنۍ، ملي حاکمیت او د افغانستان د ټول جغرافیانه په خطوګه دفاع وشي.
بله جنرال صبرت منشوس، که دې ته فکر وکړو چې لکه معلومه ده اته زره څلور سوه امریکایي سرتیري همدا اوس په افغانستان کې حضور لري او دوی هلته سته، کچیرې د امریکا ولسمشر دا خبره ومني او نور اضافي سرتیري افغانستان ته واستي، تاسو فکر کوئ چې دا به د افغانستان د جګړې بڼه بدله کړي؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې کافي اندازه سربازان سته، اما دا د دوی تصمیم دی چې باید دوی د مونږ د افغانستان سره داسې همکاري وکړي چې هم افغانستان کې او هم په منطقه کې د تروریستانو ځالې خراب شي او موږ وکولای شو چې د انکشاف لار ونیسو.
بله مننه جنرال صاحب. جان نیکلسن وویل چې د طالبانو په وړاندې جګړه په یو بنبست حالت کې یا په ټپ ولاړ حالت کې ده، آیا تاسو د دې سره موافق یاست؟
موږ هر ورځ په افغانستان کې خپل عملیات سرته رسوو، اما که د تعجیل په مورید کې یا د ډیر عاجل د تروریستانو د منځورولو موږ تصمیم ولرو، باید د افغانستان او د افغانستان د ملي اردو تجهیزات انکشاف ورکو، تقویه کو، چې دوی وکولای شي چې خپل عنعنوي مسؤلیت په افغانستان کې په ډیر ښه توګه اجرا کړي او سرته ورسوي.
راتمنشته جنرال نیکلسن په خپلو خبرو کې په یو برخه کې دا هم ویل چې وای ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، آیا تاسو د دې خبرې سره موافق یاستئ؟
کومو موږ هم د خپل دوستانو یا د ځینی رادیوګانې موږ هم اوریدلې، اما تر هغه ځایه پورې چې د افغانستان دولت پورې ارتباط لري موږ خپل تحقیقات تر اوسه سرته نه در رسولې سي دا موضوع مضبوط شي که صحیح ده او که یا، اما تر اوسه دا تحقیقات تر اخر پوری نه در رسیدلې چې مونږ وکولای شو سي خپل معلومات رسانه او سره شریک کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان جنرال محمد رادمنش. لا یوې خبرتیا وروسته مو د نورستان افسی کلی ته ورولو، هغه کلی ته چې روانه اونۍ واورو لاندې کړ او و پندوستنو پکې ژوند له لاسه ورکړ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ په افسی کلی کې هغه خلک څه کیسې کوي چې د دوشنبه په ورځ کله تر واورو لاندې شو او په دوستانو ژوند له لاسه ورکړ او دوی ژوندې پاتې شو. زموږ خبريال روح الله انوري د کلي ته ورغله.
کورونا اوس د درنو واورو لاندې پټ دي، برف کوچ لاندې شو کورونو کې داسې خلک هم و چې د فامیل یو غړی هم ژوندې پاتې نشو. لس کلنه زکیه چې د کور ټول غړي په دغه واوره خویدنه کې مړ شوی او د زکیه په خي هم زیانمنی کړي، اوس په یو کټ کې پرته ده، په چغو چغو ژاړي او خپل مور او پلار له خلکو غواړي. یو تن چې د کور ټول غړي په برف کوچ کې لمنځه تللی او یوازې د زکه پاتې شوی چې په هغه شپه په خپل کور کې نه وو.
هغه شپه زما کور کې نه وو، ما خبر رااله چې هلته داسې حادثات پېښ شوي دي. زه په منډه رالمه، مخکې زما خور کور هلته ورسېدم، بیا بالکل درهم برهم شوی او هر څه خراب شوی و. بس وروسته زما پلار کم ځای کې، مور کم ځای کې وه، هلته ورسېدم، بیا زما هغه ورور کوم ځای کې وه، د هغې ټول داسې مې ولیده، بس ټول ختم شوی و.
څو کسان؟
بس هغه 15 کسان شهیدان شوی و. بس ما خپل ټول صفتونه د الله هغې خپل زړه کې تکرار کړ، بس جړه په دغه باندې لا نړم، صبر تحمل سره زه خپل کوشش باندې زه اخته شوم.
مولوی غلام الله ازادۍ راډیو ته وویل د ده د ورور مولوی جمال الدین ټوله کورنۍ واورې لاندې کړي او یو تن هم ژوند نه دی پاتې شوی.
زمان هم غلام الله دی او پیخه خو شپې دو بجې کې را پیخ شو او زما خپل فامیل تقریبا 14 کسان ازبین لاړه دی پیخه کې او دا دوه درې فامیل کورونا ټول سرد کورونا ازبین څاروي هم مړ شوی دی.
برف کوچ له امله د نورستان په افسی کلی کې یو ماتم جوړ دی، د هر یو تن سترګې له اوښکو ډکې دي، خولۍ خندا ته نه جوړیږي او چې هر کله یې مړ شوي خپلوان یاد شي په ژړا کیږي. د د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په ټول نورستان کې د برف کوچونو لامل د رامنځته شو تلفات او زیانمنو شو کورنۍ سره د شوې مرستې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یوازې په دې کلی کې 50 شهیدان او حدود 10 نفر زخمیان وو. په مجموع کې د نورستان د شهیدانو تعداد 90 دی، تقریبا حدود 100 نفر شاوخوا زخمیان هم دي. دا هغه چا سره چې کور مکمل تخریب شو، فی کور 100,000 افغانۍ مرسته وشو، او هغه کورونه چې قسمي تخریب وو د هغوی سره فی کور 40,000 افغانۍ مرسته وشوي، او د شهیدانو د ورثو سره هم 50,000 افغانۍ هغه کسان چې زخمیانو د هغوی د علاج لپاره هم د دولت لخوا نو لیږل شو، او د دې په څنګ کې د هغوی سره 40,000 افغانۍ نقد مرسته وشوي، خوراکي او غیر خوراکي توکي ورته ورسول شو.
د یادو خلکو سره د غم شریکۍ لپاره ولسمشر غنی هم افسي کلی ته تللی وو. د هلته یې مروشو ته د مغفرت او ټپیانو ته د عاجل روغتیا دعاګانې وکړي، او نورستانیانو ته ډاډ ورکړ چې مرکزی دولت ستاسو تر څنګ ولاړ دی.
چې ماته هر وګړی د افغانستان مساوي له بل وګړي سره، نورستانیان هیڅ فرق نه لري له نورو ولایتونو، عین افغانان دي او کېرې چې غم راسي زم خدمت کوي. په دې باندې یقین ولرئ چې د هر ماشوم غم، د هر ښځې غم، د هر سپین ګیرې غم ما خوري. حکومت والی په دې کې نه ده چې څوک کابل کې کښېني او ځان مسؤول نه کړو. ما نه مننه مه کوئ، دا ما مسؤلیت ده چې تاسو ته ورسئ.
زیانمن شوي خلک وایي د ولسمشر سفر د دوی له اوږو غمونه راکم کړل، او دوی ته ډاډ ورکړ.
ولسمشر صاحب راغلی او بس ډیر خوشحالی زموږ زړونه پیدا شو، دا یو قسم بس ډیر خوشحال شو. داسې صبح وی الفاظ نشته چې مونږ بیان کو. داسې ولسمشر شي داسې د خلکو مصیبتونو باندې خپل ځان حاضر کی، ډیر مننه کو دا غینا.
د تیر شنبه او یک شنبه ورځو سخت واورو او برف کوچونو د نورستان سربیره د هیواد په نور ولایتونو کې هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي، او د ډیرو سیمو سرکونه یې بند کړي دي.
د ازادي راډیو خبریال د نورستان افسي کلی ته ورغلی وو. په دې کلی کې روانه اونۍ 50 کسان واورو لاندې کړل، او دغو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. نن ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام له 3 تر 4 بجو نورستان ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د پروګرام له میلمه چې د نورستان والی دی پوښتنې وکړئ، د نورستان د پرمختګ په اړه خپل نظرونه له والی سره شریک کړئ، او همداراز که کوم انتقادونه لري هغه هم تاسو د ازادي راډیو له لارې کولی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د FM په 7.5 خپریږي. وړاندې په خبرونه کې واوري چې په ناروې کې FM بند شوی دی. څرنګه په دې اړه به وړاندې تفصیل درکړو، خو تر هغه مخکې هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې د بایحقي په نوم کتاب پلورنځی پرانستل شو. د هلمند د اطلاعات او فرهنګ رئیس وای غواړي د کتاب پلورلو له لارې د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راولي. دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د اطلاعات او کلتور د ریاست په چوکاټ کې یو کتاب پلورنځی جوړ شي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دای راپور لري.
د لشکرګاه په زړه کې د پخوانی سینما او اوسنی کلتوري مرکز په یخ ودانۍ کې ګڼ شمېر خلک راټول شوي دي، او د بهکی کتاب پلورنځي د افتتاح تر څنګ د کتابونو په 3 ورځنۍ نندارتون کې برخه اخلي. په دې نندارتون کې پر یو شمېر زړو میزونو چې په سپینو ټوکرانو پوښل شوي دي، پوره 2000 په بیلابیلو رنګونو کې پنډ او نری کتابونو ته ځوانان خوشاله دي. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس فرید احمد فرهنګ وای غواړي له دې لارې د ځوانانو ډلې لیک لوست وهڅوي. فرهنګ د بهکی په نوم د دغه کتاب پلورنځي د پراختیا وعده وکړه.
د وزارت مقام د رهبرۍ مهم صاحبانو سره مې خبرې وکړلې، او په خاصه توګه د رئیس صاحب بهکی کتابخانې سره وژغدم چې موږ په هلمند کې تشکیل لرو ولې فعالیت نشته. هغوی را سره ژمنه وکړل چې تاسو ته به 2000 جوړ د نوي کتابونه درولېږم، او دا کتابخانه به درته فعاله کړم. زه چې کله دلته راځم دا پتن مسول د بهکی کتابخانې لیږو، هغه ورځې او سره مسله شریکوي. د نیکه مرغه موږ ته سیاسي، فرهنګي، ادبي، اجتماعي شاوخوا 2000 جلد کتابونه خلاص ورکوي چې دا دینان هلمندوالو ته را رسیږي.
ف فرید احمد فرهنگ د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند دغه کتابتون ته ودانۍ ورکړي. د هلمند والی حیات الله حیات هم د دغه کتاب پلورنځي په مراسمو کې ګډون کړی و. حیات رسنیو ته وویل د بهقي کتاب پلورنځي لپاره به ودانۍ جوړه کړي او د هغه په پراختیا کې به مرسته وکړي.
د منګه لویه موخه به دا وي چې د هلمند په کچه باندې د اطلاعات فرهنګ د ریاست په همکارۍ او د تاسو ټولو مشرانو او ځوانانو په همکارۍ سره مدنی فعالانو د من قومي مشران د من متنفذین مولوی صاحبان د دوه په همکارۍ سره وکولای شو داسې یو کتابخانه رامنځته کړو چې هلته په سلهاو ځوانان د منګ د ورځې په کتابو باندې بوخت وي، نه دا چې مثلا په پارکونو کې بې ځایه واخوا دیخوا وګرځېږي. یعنی د منګه اصلا د تفریح ځای باید کتابخانه وي. انشاءالله د دغه موخې ته د رسېدو دپاره نن دغه اقدام شوی ده او انشاءالله داسې به مخ پوړه.
که څه هم د دغه کتاب پلورنځي پخوانۍ ځکه او تعمیر د پخواني ولسمشر حامد کرزي په فرمان پر یوه شخص پلورل شوی دی، خو دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند بهقي کتابتون بیا پرانستل کیږي. په هلمند کې د سباوون تلویزیون مسؤل ماستر بریالی هلمند او د هلمند ادبي بهیر مسؤل سید احمد حیرت وایي دا کتاب پلورنځي به د هغو کسانو سره چې د لیکوالۍ تر څنګ بېلابېلو برخو کې څېړنې کوي مرسته وکړي او ډېرو کسانو ته به د نادرو آثارو د مطالعې زمینه برابره کړي.
موږ بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې یا په هلمند کې هغه د اولی کټګوري اړتیا نه دور پوره کړې چې هغه شاید باید مثلا د پونتون محصل ته شاګرد ته باید موږ کتابخانه کتاب ولرو. دا دوهمه مرحله ده چې موږ به عام خلک تشویق کړو چې کتابخانه ته راشي، کتابو د اخبار سره مینه پیدا
په افغانستان کې په مجموع کې هلمند کې د کتابتونونو د جوړېدو په موخه تر اوسه جدي پاملرنه نه ده شوې. دولت هم پدې کې څومره چارتیا ده په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی.
د جنگونو او نامنوي په منځ کې د لشکرګاه شهر اوسیدونکو او ځوانانو ته دغه کتاب پلورنځي د انسانانو د تاریخي چوپړ کارنامو مینې او محبت کیسې راوړي، خو هیله بخښون کې نه ده چې په دې معاصر شهر کې به ډیر خلک چې د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پر کولو توان هم نه لري پیسې پر کتاب او مطالعه ورکړي. محمد الیاس دی، د ازادي رادیو هلمند.
خبریاست د ناروی حکومت لمړنۍ هیواد د چې رادیوي خبرونې له انالوګ په ډیجیټل بدلی کړي او اف ام ای بيخي ختم کړ. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس ناروی له دې سره سره په اف ام چپو خبرونې بندي کړي چې دغه هیواد د وی ورځپاڼې د نظر پښتنې لمخې په سلو کې شپوش بیت ناروېژان لا هم د اف ام پلویان دي او یوازې په سلو کې ولس ناروېژان وایي چې د اف ام کمپل دي نور ټول شي. ځینې نارویژیان په دې خاطر د اف ام خپرونو د بندیدو مخالف دي چې وایي لشته لشه 2 میلیونه موټرونه لا هم ډیجیټل رادیوګانې نه لري او که اف ام نه وي د موټر چلولو په مهال به مهمې ترافیکي خبرتیاوې نشي اورېدی. د ناروی پارلمان تیره میاشت په دې دلیل د اف ام څپو د بندیدو لایحه تصویب کړه چې په ډیجیټل څپو کې زیاتې رادیوي شبکې ځایږي او اف ام محدودیت لري. د ناروی حکومت له دې درکه د کال 200 میلیونه نارویژي کرونه ګټه کوي. سویس، بریتانیا او ډنمارک هم د اف ام څپو د بندولو نیت لري. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼه وایي د دغه هیواد حکومت به هغه مهال اف ام بند کړي چې لږ تر لږه نیمایي خلک ډیجیټل رادیوګانې ولري.
دا معلومات اسمت سروند سره شریک کړل. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ساسو په شخص په شوی پیغامونه خبرو، خو اوس به یې سمې سنوت مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بشیر هلمند له کابل وړاندیز کوي چې د سمس لپاره د ازادي راډیو بیل پروګرام جوړ کړي. نیاز محمد له بکوالی کې امریکا باید په افغانستان کې خپل فعالیت نور هم زیات کړي. احمد ولی خپلواک له جلال آباد لیکي د نورستان د واورو زپلو شهیدانو لپاره ډیر خپایم. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي د نورستان د غم زپلو سره دي تاجران مرسته وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ډونالد ترامپ باید پر پاکستان فشار راولي ترڅو ترهګری ډلې لمن څولاړي شي. سنا سادات ل میدان وردک نه ورته وړاندیز کوي چې ترامپ باید په پاکستان باندې فشار راوړي. عبدالباری اکبر دوست لبکوالی کې زما په نظر د ترامپ او اشرف غنی خبرې به اقتصادي ګټه وکړي. اسدان در لمیزان ولسوالی لیکي هر افغان د طالبانو سره د سولې هیله لري. علي حضرت جواد د خوست له ځاځي میدان لیکي کچرته امریکایان نور اسکر افغانستان ته راوستوي مسولیت به د طالبانو په غاړه وي ځکه چې هغوی سوله نه کوي. یار بادشاه سالت له خوست لیکي زه له ټولو مرور ورونو هیله کوم چې د ګلبدین حکمتیار په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او پردیس له لوګره لیکي په نورستان کې چې کوم کورونه د برف کوچ له امله تر واورو لاندې شول هغوی د هوارو سیمو ته انتقال شي، هغه کوم کورونه چې د برف کوچ له خطر سره مخامخ دي. دونی می بچی شپې د لاندو خبرونو وخت را رسیدلې ل ملالی بشیر څخه اور
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د شفافو او پر وخت پارلماني انتخاباتو ترسره کولو لپاره د ولسمشر اجرایی رئیس او نورو افغان سیاسي مشرانو له قوي ارادې څخه هڅېدلې دي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د سیمې پر امنیتي مسایلو تلیفوني خبري وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر په پام کې لري. سپینې ماڼۍ پرون هغه راپور رد کړ چې وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لومړیو تلیفوني خبرو پر مهال د روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو د موافقې په اړه خبر نه و. امریکایي رسنۍ راپور کوي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت اوسنۍ سلاکار مایکل فلین امریکا ته د مسکو له سفیر سره یو میاشت تر دې مخکې چې ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې د امریکا لخوا پر روسیا د بندیزونو په اړه جلا خبرې کړې وې. د امریکا د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې لخوا دې هیواد ته د اوه اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول شوي بندیزونو مخنیوی تایید کړ. او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل فریدریکا موګرینی پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنی چارو لنوي وزیر سره وکتل.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو او د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سره پیغامونه خبرو. خو اوس به یو نړیواله مسله راوخلو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په یو لړ مهمه مسایلو خبرې کړې دي. ل ایران سره اټومي تړون، تروریسم، روسیا او اوکراین او فدریکا موګیرینی او ریکس ټیلرسون د بحث مهمه برخه وي چې دوی خبري باندې کړی دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشه د دوه ورځو په مخه په واشنگتن کې ده او لا ټیلرسون سره ل خبرو خوشي څرګند کړی ده. تفصیل له سفیو لاستان اگزیسخه.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو له وزیر سره په لیدنه کې په ګڼو ګډو مسایلو آزادانه خبرې کړې دي. فدریکا موګرینی له کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه کړې د لومړي ځل لپاره په دوه ورځني سفر واشنگتن ته تللې ده. هغې پرون شپه د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره خبرې کړې دي. اروپای ټولنې په یو بیان کې ویلي چې دواړه لوري د امریکا او اروپا په اړیکو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ګډو ننګونو د اروپای ټولنې د دفاع په لا پیاوړي کولو، له روسیې سره اړیکې، د ایران اټومي تړون او له یوکراین نه نیولې تر سوریې پورې په روانو کړکیچونو خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ریکس ټیلرسن او فدریکا موګرینی د ناستې په اړه څه نه دي ویلي. میرمن موګرینی تر ټیلرسن مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین سره هم لیدلې دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر په داسې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر سره کتلي دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فدریکا موګرینی له یو لوی ماموریت سره چې هغه له ایران سره اټومي تړون دی مخالفت کړی دی. ټرمپ له ایران سره اټومي تړون خطرناک بللی دی. اخوا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین هم ایران ته تیره اونۍ وروسته له هغه رسمي خبرداری ورکړ چې دغه هیواد یو میزایل توغندی ازمویلی دی. ولسمشر ټرمپ له روسیې سره هم د نګدي اړیکو غوښتنه کړي، هغه څه چې په خپل امریکایي سناتوران او اروپایي ټولنې مخالفت کوي. ګڼ شمیر جمهوریت غوښتونکي او ډیموکراتان روسیا د امریکا متحده ایالاتونو او غربي ډیموکراتیکو هیوادونو دښمنه بولي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم د تیلو د استخراج په برخه کې د روسیې له روسنفت شرکت سره د اوږدې ملګرتیا تجربه لري. او بلیدل شي چې د اروپایي ټولنې او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ په دریزونو کې له دغو ټولو نه یو شانوالي سره سره څنګه دا دواړه متحدین موافقې ته رسیږي.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغان حکومت چارواکي د سوداګرۍ په نړیوالو خونو کې د افغانستان غړیتوب ګټور ګام ګڼي، خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې په کابل کې د دې ټولنې د استازي دفتر پرانستل یو بې ګټې ګام بللی دی. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو ویاند سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې د سوداګرۍ نړیوالې خونې غواړي تر سره یې کړي د افغانستان د سوداګرۍ خونې یې کوي. شغلی پسرلی له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې وویل چې په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالو خونو د دفتر پرانستل یو مؤثر اقدام نه دی.
دا د نړیوال سوداګریزي خونې یو نمائندګي ده، بلکې د ټول افغانستان د خصوصي سکتور نمائندګي نسی کولای. د ټول افغانستان د خصوصي سکتور لپاره د افغانستان د سوداګرۍ صنعتي خونې د شي انتخابي اداره دی او رامنځته شوی دی. دغه خونه د نړیوالې خونې فعالیتونه او کړنې په افغانستان کې تر سره کړي، مګر بدبختانه وایم چې د افغانستان داخلي اوضاع او شرایط داسې ده چې دغه نمائندګي به تر ډیره پورې موثر ځکه تمام نشي چې د نړیوال سوداګریزي خونې هدف دا ده چې باید نړیوال پانګوال نور هیوادونو ته باید ولیک دی ولسی والته باید پانګونه وکړي. دغه کار د افغانستان سوداګری او صنعتي خونه بار بار پخوا تر سره کړي. مکه سوسو زلی نړیوال پنګوال افغانستان ته غوښت دي، مګر بد پښتنه دا چې داخلي شرایط مناسب نه دي، دوی د پنګوال نه کوي. تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې نامنی لمن زولار نسی، اداري فساد لمن زولار نسی، د قوانینو سوزي حل نسی، زیربنا مشکلات حل نسی، او په کل کې سیاسي جریانات با ثبات نسی، د دول ادارو جوړیدل به یو سمبولیک بڼه ولري.
که ضرورت نو او یوازې د دې بڼه سیمبولیک و، نو بیا دومره لوی مصارف او ته څه ضرورت و چې د دې ټولنې استازي دفتر په کابل کې پرانستل شي؟
د دوی نمائندګان دلته په افغانستان کې چې د ماش په وړاندې کار کوي، پانګوال دي، تجاران دي او د غوی نمائندګي کوي، مګر د ټول افغانستان د خصوصي سکتور نمائندګي نسی کولای. ځکه دا یو نمائندګي د نړیوال خونې نمائندګي په افغانستان کې دی.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د سوداګرۍ د نړیوالو خونو استازیتوب په افغانستان کې د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د غوښتنې برعکس دوی خپل فعالیت پیل کړی؟
تر ډېره پورې دغسې موضوع هم نه ده مطرح شوی چې زموږ غوښتنې باید ونه منل شي. موږ کولای شو چې د نړیوال سوداګریز خونې سره ځینې موضوعات مطرح کړو. موږ کولای چې ټول سوداګریزي خونې چې په افغانستان کې جوړیږي باید هغه د یو چتر لاندې کار وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ صنعتي خونه په افغانستان کې قانون لري، غړي لري، تقریبا په شپږو ولایتونو کې موږ تحوی ادارات لرو، فعالیت کوو. په کل کې موږ نه غواړو چې نه هماهنګي رامنځته شي. تر ډېره پورې داسې نه ده چې زموږ د غوښتنو خلاف وي، نه، داسې نه ده. موږ غواړو چې د یو ارګان موثریت ډېر زیات واوسي او کومه نتیجه چې موږ شي ترلاسه کړو هغه باید ترلاسه شي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو ویاند سیام الدین پسرلی. د افغانستان په شمال زون او په ځانګړي توګه په بلخ ولایت کې یو شمېر خبريالان او د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسولان ادعا کوي چې د تحقیقي راپورونو د تولید په وړاندې محدودیتونه ورستر بلې په زیاتېدو دي. مجيب الرحمن حبيب زاي له مزار شریف راپور لري.
د افغانستان په شمال زون کې افغان خبريالان او د رسنیو له حقونو څخه مدافع بنسټونه په دې زون کې خاصتا په بلخ ولایت کې د تحقیقي راپورونو د تولید په وړاندې د موجوده محدودیتونو په اړه اندېښنه ښایي. په مزار شریف کې د میډیوټیک لخوا د چرنیزو راپورونو د یو درې ورځنی ورکشاپ په ترڅ کې یو شمېر افغان خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې په شمالي ولایتونو کې د زورواکو د شتون او همدارنګه اطلاعاتو ته په موقع د نه لاسرسي له امله د تحقیقي راپورونو د تولید په برخه کې زمینه تر بل هر وخت زیاته محدوده شوې ده. په شمال ځون کې د آی ډبلیو پی آر یا د جګړې او سولې د راپور ورکونې انسټیټیوټ خبریال قیوم بابک وایي چې د دولتي چارواکو لخوا د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو موجودیت سبب شوی چې پر څېړنیزو راپورونو خبریالان ډېر لږ کار وکړي.
په دې وطن کې همدا جنجالونه سته که څوک د څېړنیز راپورونه ولیکي ډېر غټو غټو جنجالو ته دا پاتې کیږي. دلته دا زمینه نسته چې خبریالان څخه څوک دفاع وکړي. د هغه نهادونه چې د خبرنګارانو د دفاع لپاره جوړ شوي دي هغوی خپل د واندو فند په قصه کې ده. دولت هم مفسدین په دې دولت کې بیخي ډیر دي او که فساد په څېړنیز راپور کې پر ملکیږي هغوی بیا د خبریال سره دښمني دغه کې شروع کوي او خبریال نسي کولای شي خپل امنیت ونیسي. دغه لپاره هم دغه رقم راپورونه نه خبريږي.
په بل خلاد کې یو شمېر خبریالان په دې باور دي چې د رسنیو د قانون تطبیق د خبریالانو امنیت او مسؤلیت د دولت بې پامي د زورمندانو حضور او پر رسنیو کې اقتصادي ضعفونه سبب شوي ترڅو خبریالان د څېړنیزو راپورونو تولید ته لیوالتیا ونه ښایي. په بلخ کې د تحقیقي راپورونو آزاد خبریال فرید فیصل یې پاړه وایي
همدارنګه کوم تاسو وګورو رسنۍ هم چې په افغانستان کې فعالیت لري اقتصادي ملاتړ نه لري. رسنۍ د اقتصادي ملاتړ د اړخ څخه ډېرې ضعیفې دي. نشي کولای چې یو څېړنیز ګزارش په لاره واچوي یو د یو موضوع په اړه تحقیق او څېړنې وکړي.
د بلخ رسنیز کوریا د میډیوټیک دفتر په دې باور دی چې د رسنیو د ازادۍ وضعیت ته د دولت بې پامي بل لامل دی چې د تحقیقي راپورونو پر تولید محدودیتونه زیات شي. د یاد بنسټ د همغږۍ د څانګې مسؤول خالق عزیزي له حکومت څخه غواړي ترڅو د مسق او پر موقع معلوماتو زمینه خبریالانو ته مساعده کړي او د خبریالانو مسؤلیت د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې وشمیري. هغه وویل
دولت نهادهای زیره به خاطر مسئولیت
دولت او زیره بنسټونه د خبریالانو وضعیت ته باید پام ولري او هغه خبریالان چې تحقیق راپورونه باندې کار کوي او څېړنیز راپورونه خپروي مسؤلیت د حکومت د لوري تضمین شي
برخوردار بشه.
په همدې حال کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات څنګ مشر حتی محمد سحو وایي چې د دولت له لوري خبریالانو په وړاندې هیڅ ډول ستونزې نه دي موجودې ترڅو دوی ونه شي کولای تحقیق راپورونه جوړ کړي. دای وای بارکس پر رسنیو کې د مالی وضعیت د ضعف لامل د سیړنو زرا پورنو تولید ته هم د خبریالانو او هم د رسنیو پام کم شوای دی. مجیب رحمان حبیب زای ازدی رادیو مزار شریف.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو ز فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو ارکلای کوم. مخکې تر دې چې استاسو ستونزې وو روه غوي ودول ته چې د کورنۍ غړي د ورستي اورشتونو لکبل مرسیوي دي تسلیت ویم او ټپیانو او نارغانو ته د عاجل روغتیا په هیله پرشتیا چې ورستي اورشتونو د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې سخت زیانونه رسولي دي. په همدې تړاو زموږ د دوستانو پیغامونه راترسیدل دي چې ټول د همدې وورو او بارانونو لکبل د لارو د بندیدو او د سړې هوا څخه ډیر په تکلیف دي او له ازادي راډیو څخه غوښتي چې د دوی ژغونه باید ورته خبره کړو. که تاسو بشای اوریدلې وي ازادي راډیو په پرله پسې ډول د دې عمومي ستونزې په اړه د چارواکو سره ژغېدلې ده او خبرې کړي او چارواکو له اغیزمنو کورنیو سره د مرستې د رسولو هڅې کوي. خو غواړم د دې پروګرام له لارې یو ځل بیا ستاسو اوازونه خبره کړم څو چارواکي واوري چې دقیقا په کوم ځایونو کې خلک ډېر ځپل شوي دي او مرستې در ورسیږي. په ګټه به یې واورو.
السلام علیکم کندهار څخه عبدالله خبرې کوم. دا بارانونو وسوله او واوی وسوله ډېر تاوانونه واړه د خلکو د ژوند ځایونه زما د خلکو سره ورور ستاسو د چې دوی د مندو پر غاړه د سیندونو پر غاړه باندې کورونه خطرناک ځایونه باتی جوړ نه کی خو ورنه جوړ نه کی چې بیا سیلابونه وبرا شي بارانونه شروع دي ټول یو سي او د نورو اوریدونکو څخه څه چې په مخونو سره و چې دا واره مو چې واره سي دي لارې باندې دا سره کومه کوي نو دا دې ثواب لري او ټول هغه دا هغه چې یو د بل سره کومه کوي کی مریضانو ته د روغتون ته ورسي او ټکانو
موږ د غزنی له ولایت د ګیلان ولسوالۍ د ګوهر له کلي څخه غږ تماس نیولی دی. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو نو واورې ډېرې دي که کولی شئ زموږ لار خلاصه کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ولایت لوګر د سوالیا درنا چې زما خبرې کوم. زه د آزادۍ راډیو سره نو خبره په دغه ځای کې د ورور چې د سږکال د دغه واحد د غیسو ورځو کې او پورته د سپین جومات څخه ورته وایي چې د ولسوالۍ له مرکز نه 15 کیلومتره 2 کیلومتره لرې هغه یو نیم سو کور دی. د هغو بالکل موږ دغه د ولسوالۍ سره شاوخوا له مرکز سره چې کوم 100 کورونه پراته دي دی سره خبر نه سات چې آیا خلک مردي په ځوان دي کوچونه راغلي دي لارې بندې دي. موږ له چارواکو نه راغړو چې بیا وایي همسا مرسته وکړي او کومک وکړي دوایان راشي او دغه خلکو باندې توزیع شي. لارې هرې خوانه په موږ باندې بندې دي او د سپین مار چاو له مرکز د سوالۍ نه 2 کیلومتره لاندې پراته ده. یو سل یو نیم سل کو پراته دي. هغه به کوم چا معلومات نه ستیا یا دوی ژوند دي یو کومړي دي یو څه څه چې هغه نه لري باندې دي. السلام علیکم. لوګر ولایت د سوال نه دا اطلاع تاسو ورکوم چې د حاضرې پوروالۍ کې اندازه 2.5 متره سانتي متر اوره وي. دا اوسه پورې او لوګو چارواکو د موږ هیڅ غم نه ده خوړلی او که چېرې موږ غم ونه خوړل شي نو کېدای شي موږ ته به کوڅه مخ شو. اوس څنګه دا راپور یې ما
ازادي راډیو ته مې زنګ ولای ده. د غزنی ولایت د ګیلان دی ولسوالۍ د ګوهاب سیمې هم ډېرې سختې واورې ورېدلې دي. لارې دي ټولې بندې خلک له مشکلاتو سره دي. بس مریضانو نه په کور کې ډېر دي مریضان دي. لارې دي ډېرې سختې بندې. نو بس ازادي راډیو ته ټول ته سلامونه وایم. السلام علیکم.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول ته سلامونه وایم. زمونږ نوم بختیار د لوګر ولایت د ولسوالۍ سره تاسې کوم دلته اورور د وتر واورې سي اسکل د لارې د تورې دوه غسته مونږ د کلی تم نه تلای او ډیر واورې سي.
بله سلام علیکم. مازون ته خلک خلیا مابد کلام د څخه او زو د تاسو سره د چارواکو سره ټول کو انتظار کوم چې موږ منطقه کې او کورونا سروي او غیان او کورونا ټول رنګ شوی دي. د تم خربان خلک چې د ټول غوښتو د لار ختمه دو مې دي چارواکو نه دا خو اصل دي چې د خلکو سره مرسته وشي او موږ به ډیر خوشاله شو چې کوم د تنور ورو حکومت به څنګه کو څو دي چې آیا د منطقه د خپل چې کوم کې نه ولې د بس سره مرسته وشي. او سلام د احترام.
السلام علیکم. فرحات د لوګر ریاست سوارې تاسو پر پیغام اول خو د مړای د ما ظاهر ټول کارکون کو ته سلام. بار له سلام زدا پیغام لرم چې د لوګر د حضرت سوارې کې یو متر واورې سي ټول لارې تلو تر باندې د بیا د حکومت جديد توجه وکي. والسلام. السلام علیکم. زه حمید الله د پښتیا ولایت د ستکرام ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د جهاد کلی د غونډۍ لارې مکمل باندې دي او د دولت څخه موږ د هیله دو چې د لارې صفا کې. السلام علیکم.
زازا ډیر ډو دا ورور موږ د ځابل ولایت شمول زو د ولسوالۍ ته مزنګ درته وایم. دا خبرې د خې ډیر دی یو متر ډیر سان دی د وخت د تبعه تر هر نو څلای پاره د خې ډیر د ښاخره خره د خو له چټل راړل شوې دي او دغه دغه خلک چې موږ چې راځي په ځان سره ولا کني دا توسف د پټول سپین د سپین په ناو باندې اوس موږ چې راځي په ځان سره ولا کته کته موږ دا وشته نه لرو سره مرسته وکړو چې یو شی نشته نو قانون نه لرو نو د امبر لرو نو د ډاکټر نه رسېږو مرسته ډاکټر ورته.
السلام علیکم راز دران دی پاتکی ولایت مدخل ولسوالی څخه خبرې کوم د مدخل ولسوالی نه تر اړیو ولسوالی پورې لار په مکمل ډول باندې ده او د پاتکی ولی دی وایون خبرې ټوله درویر به چې دوی چې لار خلاص شي وي لار په مکمل ډول باندې هیڅ تاګ ولا پک باندې سلام
زه در ازادی راځم کارکوم په ټول ته سلامونه وهم د جزو دورې سوالی د خلاص تسلیم څخه خبره کوم دلته وری بارانونه وسته درانه واورین سی دی غورونه مسته دی سره دکې دی مثاله خپل کړي او کالم دی سره باخي مشکل نه دی جوړ کړی په وطن کې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حضور باری خبرې کوم ای سروزی ول سالې کابل ولایت تیزینو قریه څخه ورور ده زمونږ ځای چون غرنۍ سیمه ده او د سروزی ول سالې تر ټولو لری منطقه ده دا چیر ورښتونه چې سوي دي واوره ډېره زیاته ورېدلې تقریبا یو متر نه پورته ده نو ستاسو څخه مې هیله ده چې زما دا غږ د ازادۍ راډیو له لارې څخه ټولو حکومتي چارواکو ته ورسوي تر څو د دغه مهاجرینو او د غریبو خلکو مشکلات حل شي
السلام علیکم د کابل سرور سره د تیزین د کاري تحت اثر په تماس کې ورور اف دته ورځ کې حکم او رښتونه سوي او ورور د دې د عمل من کار کې ډیر زیات ورور د دې او دیوار نه تقریبا یو سره د متر دې کاندې ما باندې ده نو د منګه لارې غونډه باندې دي قراکې مواد نه راځي دلته دا ماجرم راغلي دي او ماجر ون په کومو کې پاتې دي ډیر څونو سره مخ نو دا غوړي راځي دا اله ده د موږ غږ مسلو چارو اکتور سي او د موږ غمو خري
د لوګر ولایت د خرواز په سواري کې ټول لارې باندې پندر کا سلام دي او حکومت نشکوله د لارې د اخلاص کی راځي چې د لارې د اخلاص کی لوګر ولایت د خرواز په سواري کې څنګه نه پاره لاندې دي موږ دي سلام
زه لکه نو سواري خبره کوم د مولر به خیر ډیر خراب دي خواهش کنم دلوان مکمت سخه جمول در خلاص که دیر سخت دیر وار ورده لیده داغا سرکفن و لار بندی دی هیچ لبازار مکور پود تک نست ند مطر و ند مرسیکل و لار دیر سخت خراب خواهش کنم دلوان مکمت چی در مول در خلاص خمانم سلام علیکم
سلام علیکم غزنی ولایت خوگانو و لسوالی سخه خبری کنم در دیر وارخ نلاسه امود و لسوالی لار بند ده خدای وکړي چې دا موږ ولسوالي لار حکومت په ملنه ورته وکړي او دا تخلاص یې کې ډېر واوره ده څوک نشي کولای چې ورشي ورشي باندې دا درې ورځې کې نه پامن
زه حافظ لا خاکی خپل عبدل ولایت خاکی خپل ولسوالي خبره کوم چې په خاکی خپل ولسوالي کې تقریبا یو متر واوره ورېدلې ده نو لارې او څې ټولې بندې دي لږه چارواکو ده هله ده چې دا غزر تر زره د لار اخلاص کی مریضان دي خلک سل مشکلات لري و سلام
السلام علیکم زابل ولایت تشاجی ولسوالی خاب لا په فل خبره کو موروره دغه دا سم پر کارز باندې سلار بند ده دا خو اور نه ده بند کړي خدا فل خراب د حکومت چارواکو سغواړو سید دا خپل خلاص کې دا په سلام موټران ورته ولر دي غاښت مشران باندې موټران یو موټر خراب شه د لار ټوله بندي
ګرن وروره ستا او د نورو دوستانو مشکلات مو واوریدل لکه چې مخکمه ویل افغان حکومت هم په دې اړه بي تفاوت نه دی پاتې سوی ازادي رډيو ته ویل چې تر خپل وسه هڅه پیل کړي دي چې ټولو اغیزمنو ته مرستې ورسوي د ولسمشر اشرف غني ویان شاه حسین مرتضوی د ولسمشر د سپارښتنې په اړه ازادي رډيو ته ویل
ولسمشر مسؤولانو ته هدایت ورکړ چې د افغانستان له هوایي ځواک ملي اردو او د قاتم لاټر ماموریت سره چې په دې برخه کې شاته تجربه لري خبري وکړي چې له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو څخه په کار اخیستو د هغو کسانو مرسته وکړي چې د واوري شوېدنې او اورښتونو لکبل ازیانمن سي ودی
او د غرض د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره سپارښتنه کړې چې عام خلک دي د بیړنیو کمیټو او اړوندو ادارو خبرې عملی کړي څو له تلفاتو ډډه وسی دی وای
توقع ما سمتنه ما ایستن کې در موقعی کې
له هیوادوالو مو د هیله ده چې کله دوی ته د اړوندو کمیټو او سیمایزو ادارو لخوا معلومات ورکول کیږي دوی دی له تګ را تک څخه ډډه وکړي خو معمولا خلک خطرونو ته ډیره پاملرنه نه کوي چې کله له خطر سره مخ شي نو بیا ناوړه پایلې لري
خدا نخواسته باز وخت کې واقع شد باز با نتیجهش مواجه میشیم همه
بلخوا د دوشنبه پرز په کابل کې د کلیو د پراختیا د فواید عامې او د عامې روغتیا وزیرانو په یو ګډ غونډه کې پر همدې موضوع خبرې وکړې او د خپل هڅ په اړه رسنوي ته وویل. د دوی د خبرو لنډیز زموږ همکار رحمت الله افغان راوروي.
پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر د دوشنبه په ورځ د وروستیو وروښتونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل چې په درې پړاوونو کې د ځانمنو ولایتونو له سیمهیزو چارواکو سره په همغږۍ چې د ژغورنې د لارې د خلاصون او مرستې رسول دي کار پیل سوی. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په یاد غونډه کې وویل چې په ولسو ولایتونو کې واورې ورېدلې. ښاغلی دورانی د کلیو روغتیایي مرکزونو او مارکیټونو ترمنځ د لارې په خلاصون د ټینګار ترڅنګ وویل چې په ولایتونو کې د اړتیا وړ خوراکي موادو شتوالی د دې سبب شوی چې زیانمنو ته په خپل وخت مرستې ورسیږي.
او خوشبختانه د همدغو موادو موجودیت په نورستان کې د دې سبب شو د هوایی لارې نه سلو فامیلو ته موږ کولای شو چې کمپلې خیمه او نور ضروري شیان ورسو.
د فایدامی وزیر محمود بلیغ وای چې د وزارت د کارکونکو او سیمایزو چارواکو په مرسته او همکاري لاتیر شپې راهي سلوې لارې خلاصې سوي او د سلګونو افغانانو ژوند یې خوندي کړی. خغلی بلیغ ویل د کابل کندهار، کابل جلال آباد، کابل لوګر ګردیز او خوست لوې لارې له واورو پاکې سوي او ډاډ یې څرګند کړ چې یو شمیر تړل سوي لارې به ژر خلاصې کړي.
انشاء الله د لوی لارو عمده برخه به نن د شنبه تر پایه او کاهیانن ډیری سبلو بوروي د سه شنبه تر غرمې پورې خلاص شي او په نارمل ډول به د ترافیکو پر مخ پرانیستي وي.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروزوای چې د ټپیانو درملنه سوي او په ولایتونو کې د درملنې لپاره امکانات برابر سوي دي.
دوستانو اموریدل چې اړوند وزارتونو ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ټولې لوی لارې د واورس خپاکې کړي. بیا هم د ازادي رادیو خبرونه واوري چې ساعت په ساعت دا موضوع تعقیبوي او د چارواکو څخه به نوې نوې خبرونه او د کارونو نتیجې تاسو ته درورسوي. نور پیغامونه هم ستاسو خو وخت مو هم دومره دی په نور خبرونه کې به حتما دروورم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0-22-34-16 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-20-22-11-24-15.
ګلی ستاپ غمزو کی هم خلا د ګلی ستاپ غمزو کی هم خلا د ګلی کمر چکتی چی شکرا شکرا لری پزڑ بنہن بھی پر ہرا لری ہے ہے پزڑ بنہن بھی پر ہرا لری
چی خواہ چھو اچھا یا کیا کیا یار انتخاب میکنے ہیں
وہی کتلے کے اومدہ ہم کل تنزیموی زور ہے کیا
بھی وہ بائیس ایک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تونی شی
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوري